یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشي په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. زه اکرام الله اکرام، دا یو سات خبرونه در امین کاکړ په تخنیکی همکارۍ پر مخوړه مهله ده چې د خبرونه تر پای را سره ملتیاو کوي. د رواني خبرونه د هما نیمایي د نور بس تهونیز خبرونه ته ځانګړي شوی چې حدیث پردیس په مخته یو سی. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه لرو چې سلیم محمد صالح وړاندې کوي.
د محلي اورګانونو خپلواکي اداروي چې په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د کندهار د ولایتي شورا غړي په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتول سو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه. ترکیه په یو فرمان کې تر 13 زیات ملکی ماموران ګوښه کړل. د محلي اورګانونو خپلواکي اداروي په فاریاب ولایت کې وضعیت د عادي کېدو په حال کې دی. د دې ادارې رئیس متین بیگ نن ازادي راډیو ته ویل چې په فاریاب کې مظاهره پای ته رسیدلې او د ښوونځیو په ګډون ټولې ادارې پرانستل شوې دي.
د میمنه او فاریاب وضعیت په ټوله کې خده. له پرون شنبه راهیسې ټولې دولتي ادارې پرانستل شوې او په عادي ډول خپل چارې مخته وړي. د ښوونځیو په ګډون ټولې دولتي ادارې پرانستې دي.
د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. مظاهره چانو چې د قیصری د خلاصون غوښتنه کوله په اندخوی کې د اقینی بندر لار د کنټینرونو په ذریعه بند کړي وه. راپورونه وایي په دغو مظاهرو کې تاوتریخوالی هم سوی دی. جمهوري ریاست وایي نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی او لوی څارنوالۍ ته معرفي سوی دی. د کندهار د ولایتي شورا غړیو په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتول سو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړیو دا غوښتنه نن په داسل کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شوراباک د سړک جوړونې د پروژې د درې څلوېښتو انجینرانو او کارګرانو د برمته کېدو درې اونۍ پوره کیږي. قومي مشرانو او سپین ژورو په تېرو درېو اونیو کې هڅه وکړه چې وسلوال طالبان د برمته کړیو کسانو خلاصون ته وهڅوي، خو تر اوسه پورې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. د ولایتي شورا غړي وایي چې طالبانو دا کسان د بلوچستان ایالت ګلستان سیمې ته بیولي، نو باید د افغانستان حکومت له پاکستاني چارواکو سره پر دې مسله خبرې وکړي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تېره شپه د طالبانو یو برید په شا تنبولی دی. د 215 اتل قول اردو ویان جګړن یحیی علوي وویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د خاکریز ولسوالۍ په شاغونډان سیمه کې د ملي اردو د ځواکونو پر یوه مرکز ډله ییزه حمله وکړه چې د ملي اردو ځواکونو یې په وړاندې مقاومت وکړ.
زموږ زړور پرسونل په قهرمانۍ دښمن ته سخته ضربه ورکړې ده چې په نتیجه کې یې لس تنه تروریستان ووژل شول او 15 نور ټپیان شول.
علوی دغه راز وایي چې په جګړه کې د ملي اردو ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. د 215 اتل قول اردو ویان زیاته کړه چې د ملي اردو ځواکونو په څنګلور ولایت اورزګان کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال 200 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د دولت وسلوالو مخالفانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. ترکیه په یو فرمان کې تر 13 زیات ملکی مامورین ګوښه کړل. دا کسان چې نیمایي پولیس ته له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل رسیدي چې د ترکیه د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د دې فرمان پر اساس چې نن یکشنبه صادر شو، په ترکیه کې 12 ټولنې د غرض درې ورځپاڼې او یو ټلویزیوني چینل بند شول. د ترکیه حکومت دا اقدام مخکې تر دې وکړ چې روان میاشت په دغه هیواد کې دوه کلن اضطراري حالت پای ته ورسیږي. په ترکیه کې د 2014 میلادي کال د جولای د کودتا له هڅې وروسته اضطراري حالت نافذ شو. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنۍ سی ایم ای سی جی ایم وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. د دې شرکت اجرایه رئیس رودولف سات پرون په د فرانسې په جنوب کې یو اقتصادي غونډې ته وویل چې د ټرمپ د حکومت په خاطر دوی مجبور دي چې په ایران کې خپل خدمات ودروي. د ایران ولسمشر حسن روحاني پرون د اروپایي اتحادیې له مشرانو وغوښتل چې د ایران د اقتصاد د ساتنې لپاره د امریکا د بندیزونو په وړاندې ودرېږي. په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 هلکانو او د هغوی د فوټبال د روزون کې د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې دوه اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي. د چینګ رای ولایت والی نارونګ ساک اوسو تانا کورن چې د ژغورنې د روانو هڅو مشري کوي وویل هوا ښه ده، د اوبو سطح هم ښه ده. لامبو وهونکي تیار دي چې دغه هلکان او د هغوی روزونکی وژغوري. ښاغلی نارونګ ساک اوسو تانا کورن وویل زه تاییدوم چې دغه هلکان او د هغوی روزونکي له سمڅې د راوتلو لپاره له ښې روحیې برخمن دي. دغه دولس هلکان زموږ د عملیاتو خبر او له موږ سره له سمڅې راوتلو ته چمتو دي. پروا نه کوي که دوی له کومې ستونزو سره مخامخېږي، دوی خپل چمتووالی تایید کړی. خپلوان یې هم خبر دي چې له موږ سره پر دغو عملیاتو دوی موافقه کړې ده. چارواکي وایي د نړۍ له بېلابېلو برخو لامبو وهونکي په دغه ماموریت کې برخه لري. او سره له دې چې تېره شپه د فوټبال د نړیوال جام د ګټلو لپاره د روسیې هیلې نمخواس وې، خو د دغه هېواد مشرانو، عام ولس او د اپوزیسیون غړیو او فعالانو خپله لوبډله وستایله. د روسیې لوبډله د فوټبال د نړیوال جام سیالیو په منځ لوبه کې تېره شپه د کرویشیا په وړاندې ماتې وخوړله. سره دې چې کرویشیا پر لوبه برلاسي وه، خو روسي لوبغاړي وتوانېدل چې هم د سیالۍ په ټاکلو 90 دقیقو کې او هم په اضافي وخت کې لوبه 2-2 مساوي کړي، خو په پینلټي شوټونو کې کرویشیایي لوبغاړي بریالي شول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن وویل چې سره له دې چې د روسیې لوبډلې پر کرویشیا 2-4 وبایلله، خو بیا هم پر خپل ټیم افتخار کوي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کا غواړی دا او نور تاوده مسائل زموږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو ده ازادي راډیو .com. وړاندې په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي.
قسم ناتو از یک طرح سول و روندی که به رهبری و مالکیت افغانا باشه حمایت خود دوباره ایران میکنه، و ما هم از تلاش های سول به رهبری افغان ها و مدیریت افغان ها و مالکیت افغان ها همش حمایت کردیم.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به افغانان د سولې او پخلاینې په برخه کې د یو لوی پرمختګ شاهدان وي. په ولایتي مسایلو کې اوري چې په کندهار کې د سړک جوړونې د یو شرکت د درې سلوخت تختول شویو کارکوونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د آیا پوهېده یو نوې برخه هم لرو. د کابل چاپ ورځپاڼو ته مهم کتنه کړې، او په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته اوس دواړو هیوادونو یو اربیا په یو بل انتقادونه پیل کړي دي. د خبرونه مو د ورځې تر 2 بجې دوام لري. را سره پاتې شئ. افغان حکومت وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبري وشي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی وایي د بروکسل په ناسته کې به د افغانستان په استازیتوب ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله ګډون وکړي. د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي د بروکسل په ناسته کې د جګړې د دوام پر ځای پر سولې ډیر تمرکز لوی او مثبت بدلون دی. په دې اړه حدیث پردیس جزئیات راټول کړي. هم دا اوس را سره په سټوډیو کې دی. پردیس
مننه اکرام صاحب، سلامونه تاسو ته اوریدونکو ته. بلې، په افغانستان کې د جګړې د درېدو او د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان حکومت وایي چې د بروکسل په ناسته کې به نړیوال د افغان سولې له طرحې خپل ملاتړ اعلان کړي. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په برخه کې د رامنځته شویو پرمختګونو په اړه هم د بروکسل په ناسته کې بحث وشي. د ښاغلي رحیمی په خبره د حکومت دواړه مشران ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله به د افغانستان په استازیتوب په دغه ناسته کې ګډون وکړي. دی وایي د بروکسل په ناسته کې به د ناټو غړي هیوادونه د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې له طرحې خپل ملاتړ اعلان کړي، او د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د هڅو دوام او روغه جوړه زموږ رسمي سیاست هم دی. او په ورته وخت کې په دې برخه کې چې کوم پرمختګونه رامنځته شوي په دغه ناسته کې به ترې هرکلی وشي. اکرام صاحب، د بروکسل ناسته د پنجشنبې په ورځ جوړیږي چې په دغه ناسته کې به د ناټو غړي هیوادونو استازي او ګډون وکړي، او همداراز د افغان حکومت په استازیتوب ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوي په مشرۍ په دغه ناسته کې ګډون کوي. له نورو ناستو سره د دغه ناستې ډیر تمرکز یا عمده توپیر په دې کې دی چې په دې ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې پر مسلې باندې هم تمرکز کیږي او روسي پرمختګونه چې رامنځته شوي دي په دې اړه به هم بحث کیږي. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان وایي دا چې د بروکسل په دغه ناسته کې د سولې په رابطه باندې هم یعنی ډېر د بحث تمرکز د سولې پر مسلې دی، دا یو لوی تغییر دی او د دې ښکارندوی کوي چې په ټوله نړۍ کې په افغانستان کې د جګړې د درېدو لپاره یو میلان پیدا شوی او باید دغه هڅو ته دوام ورکړي. له ډلې سید انتظار خادم په دې اړه سودي رډیو ته وویل
توپیر دا چې دلته په سوله باندې بحث کیږي، دلته به په امریکا باندې غږ کیږي چې د طالبانو سره مخ پر مخ خپل وکړي. دلته شي د هغه اړخونو د پاکستان په شمول د افغانستان په جګړه کې نقش درلودل او اوس د هغوی لپاره به داسې طرحه جوړېږي چې څنګه په سوله کې نقش ادا کړي.
او د بروکسل په ناسته کې به همدار از د په افغانستان کې د قاطع ملاتړ د ماموریت د دوام د دغه ملاتړ له افغان ځواکونو سره د دوی د همکارۍ د روزنې په برخه کې د دوی د همکارۍ دوام همدار از پر ځینو نورو مهمو مسایلو هم بحث کیږي او تمه ده چې د راتلونکي پنج شنبه په ورځ دغه ناسته په داسې حال کې چې د مکې مکرمې او همدار از په سعودي عربستان کې د علماو ناسته هم جوړیږي، له هغې به یوه ورځ وروسته دغه ناسته په بروکسل کې جوړ شي.
ډېره زیاته مننه درنو دوستانو. حدیث پردیس او د حدیث پردیس په دغه راپور کې مو واوریدل چې افغان حکومت ویلي د بروکسل په ناسته کې به د افغان ځواکونو د ملاتړ سربیره د سولې په بهیر هم هر اړخیزي خبرې وشي. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د ولسي جرګې او شمېر غړي دغه ناسته په افغانستان کې د امنیت د ټینګښت او د سولې د روانو هڅو د بریالیتوب لپاره مهمه بولي. زموږ همکار محمد واصل ویسال د ولسي جرګې له غړي ګلپاچا مجیدی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې دغه شان ناسته د افغانستان د سولې له روان بهیر سره سمرسته کولای شي.
د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په بروکسل کې د ناتو په غونډه کې په دې نړیواله د ناتو سرمشریزه غونډه هم به په غو کې د جمهور رئیس او د اجرایی رئیس د دواړو غوښتنه د خی چې د افغانستان لپاره ډیره حیاتی او مهمه ده، خصوصا د سولې امنیت راوستو په برخه کې او همدارنګه د نظامی کومکونو په برخه کې د افغانستان سره.
بله مجدي صاحب، په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې په اړه هڅې په دې وروستیو کې ګړندې شوې دي او نړیوال ملاتړ هم شته، نړیوال اجماع هم رامنځته شوې ده، څه فکر کوئ په دغسې وخت کې دغسې مهمه غونډه ترسره کیږي، څه تاثیرات به ولري د افغانستان په اوسني وضعیت باندې دغه ناسته؟
په افغانستان د تاثیرات طبیعي خبره ده چې مثبت دي، په خاطر د دې چې د افغانستان خلکو غوښتنه ده سوله، او همدارنګه جلالتمب جمهور رئیس هم ډېر د دې لپاره لیواله ده. او تاسو په دې خبرې اوریدلې وي چې وخت نا وخت ویلي چې په هر قیمت باید افغانستان ته سوله راشي او دا وروژوژنه نوره بنده شي، خصوصا خارجي مداخلې چې په افغانستان کې دي، چې د افغانستان او افغانان ترمنځ یوه تفرقه اچولې ده او دوی دلته خپلو مخه د پاره کار کوي. نو زه فکر کوم چې د دې مخنیوي د پاره د افغانستان د ولس هغه ارمان چې د سوله د دې تر رسیدو سره نړیواله اجماع نړیواله مرسته د افغانستان د پاره اړینه ده او افغانستان دې ته ضرورت لري، خصوصا د هغه هیوادونه چې په افغانستان کې نظامی حضور لري او د افغانستان سره نظامی مرسته کوي، او همدغه هیوادونه دي چې هغه هیوادونه سره چې د افغانستان کې مداخله لري، نظامی مداخله لري، سیاسی مداخله لري او د افغانستان جنگ ته لمن وهي، د غوي هم همدغه هیوادونه د دوی سره خیالي کې لري او مرسته ورسره کوي. نو کچیرته دوی د دې هیوادو قوي ملاتړ ترلاسه کړي او د دوی وا هوکړه او دغه د سی وقاتې پریکړه ترلاسه کړي چې هغه پریکړه عملی بڼه ولري، نه د کاغذ په مخ، د افغانانو لپاره ډیر لوی زیری دی او هغه غوښتنه د افغانانو چې د هلمند پیاده راځي، د کونړ نه دوی پیاده مزل کوي، دومره ستونزې ګالي او دلته د افغانستان خلکو د اختر د درې ورځېنی د سولې د اعلان نه ټولو خواوو درګيري خواوي چې په افغانستان کې په جګړه بوختي، غوی هم ولیدل چې خپل منځو کې دوی سره ورونه دي او دوی کولای شي ګډ ژوند سره وکړي.
بل مجدي صاحب، وروستۍ پوښتنه که په لنډه توګه راته ووایاست، د دغه غونډې ګډونوال هیوادونه باید څه ډول ژمنې وکړي او په خپلو کې کوم مسایلو باندې هوکړې ته ورسیږي چې بالاخره هغه مثبت تاثیرات چې افغانان ترې تمه لري او د افغانانو هیله ده هغه ته ورسیږي؟
د دوی د مونږ دا تمه لرو چې اول کې کومه سولې پروسه چې د دینه باید د افغانستان د جمهور رئیس لخوا یا د افغانستان د ولس لخوا غوښتنه شوې د دې کلک ملاتړ وکړي. دویم هغه لوري چې دغه جګړه تمویلوي خصوصا مخالفین د دولت د افغانستان د هغوی باندې فشارونه راوړي تر څو دغه مخالفین چې طبیعي خبره ده د دوی غوښتنو طلبه کوي هغوی مجبوره کړي چې دغه مخالفین د خبرو اترو میز ته کښېنوي. دریم هغه پرېکړې چې د دې پروسې کېږي د افغانستان حکومت په مصرح کې یا کوم تصمیمونه نیولی کېږي هغه تصمیمونو کې دوی باید ورسره همکار شي ځکه بېله د دوی همکارۍ نه هم دا ناشونی دی دا کار. نو زه فکر کوم چې په دې کې څومره چې افغانستان حکومت مسؤلیت متوجه ده نړیواله ټولنه چې په امنیتي برخه کې او په اقتصادي برخه کې او په سیاسي برخه کې په افغانستان کې فعال حضور لري دوی هم د افغانستان حکومت په شان دوی هم دلته مسؤلیت لري.
درنو دوستانو د افغانستان د ولسی جرګې غړی ګل پاچا مجیدی او چې د بروکسل ناستې په ګټو یې خبرې کولې. اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې واصل وسال وړاندې کوي.
دا هم څو اقتصادي خبرونه. په بلخ کې د افغانستان او روسیې د سوداګرۍ ګډه خونه پرانستل شوه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې ویان سیم الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې ګډې خونې د پرانستلو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پراختیا او په صادراتو او وارداتو کې زیاتوالی دی. د ښاغلي پسرلی په خبره د دغې خونې په پرانستل کېدو سره به افغان سوداګر په ډېرې اسانۍ سره وتوانېږي چې خپل اموال د روسیې مارکیټونو ته ورسوي. د نوموړي په خبره د افغانستان او روسیې ترمنځ د دغې خونې د پرانستې په مراسمو کې د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکو د روسیې هیواد استازو او سوداګرو ګډون درلود. په پکتیکا ولایت کې د کار او ټولنیزو چارو وزارت لخوا د فنی او حرفوي زده کړو شپږ میاشتنی پروګرام پیل شو. د دغه ولایت د رسنیز دفتر لخوا رسنیو ته په رالېږل شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې به په اوو بېلابېلو برخو کې شاوخوا 150 تنو ته روزنه ورکړل شي. د دغې اعلامیې له مخې د پکتیکا والي الیاس وحدت د دغه پروګرام د پرانستې پر مهال ویلي چې فنی او حرفوي زده کړې د خلکو په ژوند او د بیکارۍ د کچې په ټیټولو کې مهم رول لري. ښاغلي وحدت په دې برخه کې له اړوندو مسؤلینو غوښتي چې دغه پروګرام په سمه توګه پر مخ یوسي څو ګډونوال ترې لازمه استفاده وکړي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ قزاقي وړه 250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1350 افغانۍ، د وریجو یو درې نیمنۍ بوجۍ 2500 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1160 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 150 او یو لیټر ډیزل په 1300 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 2 افغانۍ 30 پولا، یو یورو 30 افغانۍ او 10 پولا، یو انګلیسي پاوند 95 افغانۍ او 10 پولا، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ 40 پولا او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله مسله، که هم د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ تر سرمشریزي وروسته شخړه ختمه وبلل شوه، خو اوس دواړو هیوادونو یو وار بیا پر یو بل انتقادونه پیل کړي دي. رضوان مراد د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ اړیکو کې وروستي تحولات تعقیب کړي او دا اوس سره په سټډیو کې د مراد صاحب ستړی مشي. د امریکا او شمالي کوریا مقامات اصلا په کومو مسلو پر یو بل باندې او کوم انتقادونه کړي؟
مننه اکرم. د شمالي کوریا او د امریکا ترمنځ وروستي انتقادونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون جاپان کې، هغلته د جاپانی مقاماتو د جنوبی کوریا له مشرانو سره تر خبرو وروسته خبرې کړې او بیا نن ورته د شمالي کوریا د بهرنیو چارو د وزارت وان جواب ویل دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې شمالي کوریا تر څو چې موږ ته یقیني نه کړي چې د کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو پاکیږي او دا به ثابت هم شي، تر هغې به په شمالي کوریا بندیزونه پاتې وي. اکرام، بندیزونه هغه مسله ده چې شمالي کوریا مشرانو ته نه تمه تمه درلوده چې د ترامپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنس لکتنې وروسته به امریکا خواکي، اما دا مسله پمپیو چې دا به پر ځای پاتې پاین حل کې. بیا مایک پمپیو د شمالي کوریا د ځینو مقاماتو د سختو الفاظو جواب ورکړی، مثلا هغوی ویلي چې د امریکا غوښتنې داسې دي لکه یو مجرم یا دوی چې ورته ګنګستر په انګلیسي ژبه کې وایي د هغې غوښتنې او یو طرفه دي، زمونږ ګټې او منافع پکې په پام کې نه نیول کېږي. نو امریکا ویلي چې که چېرته دا غوښتنې د یو مجرم غوښتنې، نو بیا دا غوښتنه خو د نړۍ ده چې کوریا ټاپو اوسمه باید له اټومي وسلو پاک شي، او نړۍ بیا نړۍ نو مجرمه ده، یوازې امریکا نه ده. شمالي کوریا هم ټینګار کوي چې یوازې د خپل ګټې لپاره غوښتنې او یوازې پر موږ باندې بیا د فشارونو د بندیزونو دوام د عادلانه کار نه دی، او دا خبرې او دغه موافقې چې د ترامپ او د کیم جونګ اون ترمنځ شوې هغه ته صدمه رسوي.
خو په سنگاپور کې چې سمو د مخکې کومه سرمشریزه د ولسمشر ترامپ او د شمالي کوریا د مشر ترمنځ ترسره شوه، تقریبا د کوریا په ټاپو وزمه کې د کوم هغه اټومي مسایل چې وو دغه د لغوه کېدو او د غیر اټومي کولو موافقه هم وشوه. نو اوس کوم مسایل دي اصلا چې واشنگټن او پیونګ یانګ ترمنځ بیا اختلافات راپورته کړي؟
لکه څنګه چې تاسو ویل کله چې په سنگاپور کې د مئی په 12 دواړو مشرانو کتلې نه ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون، نو په خپل امریکایي میډیا هم دا تاریخي کتنه وبلله، او د کوریا مشر کیم جونګ اون ژمنه وکړه چې اټومي وسلې به په مکمل ډول خدمت د لری وټن وشتون کو میزلو هغه تجربه به هم زندوي، او د امریکا له ولسمشر سره خپل کتنه مهمه او ګټوره بللې وه. د غراز د امریکا د بارونو چې وزیر څو ورځې مخکې ویلي چې ډیر زیات پرمختګ هم کړی دی په مسئله کې، او د کوریا د اټومي پروګرام بندول مرکزی موضوع ده چې په دواړو لوري موافق دي. خو اوس د امریکا له څرګندونو یا د امریکا پر غوښتنو د شمالي کوریا اعتراض دی. شمالي کوریا وایي چې دا غوښتنې یو طرفه دي، یعنی د شمالي کوریا ګټه پکې نشته، او بندیزونه هم دوام لري پر موږ، نو ځکه دوی اختلافات او خبره پورته کړې ده. او په عین حال کې بیا د شمالي کوریا مشران دا خبره هم کوي چې یو څه د امریکا موږ ته راکړي، یو څه په ځواب مقابل کې موږ ورکوو. د سینې شي کېده چې د امریکا ټول غوښتنې موږ په یو طرف ومنو، او همیشه د انتقاد دا چې د غوښتنې یو قسم جابرانه او د زور له چینل کېږي. نو د اختلافات اصلي مسله بندیزونه او د امریکا د غوښتنو باندې د شمالي کوریا اعتراض دی.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، و مو ریدل چې د امریکا او شمالي کوریا ترمنځ په سنگاپور کې تر سرمشریزه وروسته قسم د شخړه ختمه وبلل شو، خو اوس دوه هیوادونو بیا په یو بل باندې انتقادونه پیل کړی دي. اوس هم یو ولایتي مسله په کندهار کې د سرک جوړونې شرکت د درې سلويخت تختول شوی کارکونکو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د کندهار دولتي شورا غړي له حکومت غوښتنه کوي چې د ډیورن کرخې اخوا د سرک جوړونې د شرکت د دغه درې سلويخت ساتل شوی کارکونکو د خلاصون په موخه د پاکستاني حکومت سره خبري وکړي. په دغه نور حال لسیمه د صادق رښتینی پر ریپورت کې اوري.
پوره درې ورځې وسوې چې په کندهار کې د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت د درې سلويخت تختول شو کارکونکو د ژوند او مرګ برخلیک نه دی معلوم. دا کسان د سپین بلدک ولسوالۍ د برمی پوستې په سیمه کې د شوراباک ولسوالۍ لپاره د سړک جوړولو پرې یو خصوصي شرکت تر بید وروسته وتښتول شول. چارواکي وایي تښتول شوي کسان له ډیورنډ کرښې اخوا د پاکستان د حکومت تر ولکې لاندې د ګلستان په سیمه کې ساتل کیږي. د کندهار د ولایتي شورا غړي غوښتنه کوي چې د افغان حکومت د بهرنیو چارو وزارت د یادو کسانو در خلاصولو په موخه له پاکستاني چارواکو سره خبري وکړي. د کندهار د ولایتي شورا غړي نعمت الله شیر دلی ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له شک پرته د پاکستان په ګلستان سیمه کې ساتل شوی.
زموږ حکومت د پاکستان د حکومت سره په رابطه کې سي، د وزارت خارجیه د لارې غوته دا وایي چې دا ستاسو په پوله باندې دا کار کوي، نو ستاسو د پولیس له خلک کړی دي به د داخل یا مشتر علاقی او یا معلومات بلاس راکی، نو تاسو ته اتمن یا معلومات ستا یا ستاسو سره بی، نو دغه طریقه ده، دغه لار نشته، دغه لار سره لږ کوشش په دغه لار وسی بل طریقه ده.
په عین وخت کې د کندهار چارواکي وایي چې د دغه تشتو څو کسانو در اخلاصولو په موخه لا هم د قومي مشرانو او دیني عالمانو هڅې روانې دي. د کندهار د والی بیان محمد داوود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې تمه د تشتو څو کسان ډیر ژر له هر ډول شر پرته راخوشي سي.
دینی علماء او قومي مشرانو او خپل د کاروباریانو د کسبګرو چې د کار کې د وو هڅه لاره باندې دي، خو تر کومه ورځې ځای شي موږ تماس نیولای د شرکت مسؤولینو سره او د خلکو سره چې د روغ جوړ په اداره کې دي، په سر کې دي. یو سره تماس نیولای دی خو دوی امیدوار دي چې د دوی کار باید ژر نتیجه ورکړي.
وسلوالو طالبانو چې تر پیښې ورسته د یادو کسانو د برمته کې دوه مسولیت منلی وو د ژر تر ژر خوشی کولو ژمنه یې کړې وه، خو د دغې ژمنې په عملي کولو کې اوږځان د تښتو څو کسانو د کورنیو اندېښنې زیاتې کړي دي.
آزادي راډیو له وونه تر وو ورځې په اونۍ کې
اوس هم د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو ته ورځو چې حمید مومند ورته کتنه کړي.
د کابل ورځپاڼو د نن ورځې اکثره تبصرې بیا هم په افغانستان کې د سولې روانو هڅو، د روانې جګړې په اړه د دیني عالمانو فتواو او د پاکستان رول ته ځانګړې شوې ده. سرحد ورځپاڼې په خپله سرلیکنه کې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې په دې څرګندونو بحث کړی چې پاکستان باید د افغانستان د سولې په برخه کې جدي همکاري وکړي او طالبان د سولې خبرو ته راولي. ورځپاڼې لیکلی ده چې دا څرګندونې داسې مهال شوې ده چې د روانې اونۍ په پای کې په سعودي عربستان کې د افغان جګړې په اړه د نړۍ د دیني عالمانو یوه غونډه هم جوړیږي. ورځپاڼې لیکلی ده چې د سولې عالي شورا ځینو غړو له طالبانو هم غوښتي وو چې په دې غونډه کې برخه واخلي او د نړۍ دیني عالمانو ته د خپلې جګړې په اړه قناعت ورکړي. ورځپاڼې لیکي چې د سولې عالي شورا تمه لري چې پاکستان به طالبان مجبوره کړي چې په دې غونډه کې ګډون وکړي، خو د ورځپاڼې په وینا له بهرامه خادي حرامه ده او پاکستان به تر روسي شیبې پورې له ترهګرو او طالبانو لاس وانهخلي. ورځپاڼه په پای کې د نتیجې ته رسېدلې چې د سولې د خبرو پر ځای ده له پاکستانه د طالبانو شړل وغوښتل شي. خو دنیا ورځپاڼې بیا د سولې په تړاو روانو هڅو ته په اشاره لیکلې ده چې اوس مهال دغه هڅې د پخوا په پرتله څو برابره زیاتې شوې دي او داسې ښکاري چې هر څه د یو منظم پلان له مخې مخته ځي. ورځپاڼې وړاندې په انډونیزیا کې د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي عالمانو غونډه، په کابل کې د شاوخوا 3000 عالمانو غونډو ته اشاره کړې چې پکې روانه جګړه حرامه بلل شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې د دې غونډو هوا او فضا لا سړه شوې نه ده چې دا د په سعودي عربستان کې د اسلامي کانفرنس په نوښت بله غونډه د جوړېدو په حال کې ده چې پکې د افغانستان روانه جګړه د اسلامي شریعت له مخې ارزول کیږي. ورځپاڼه لیکلي ده چې دغه هڅو داسې مهال زور اخیستی ده چې طالبانو د افغان حکومت په وړاندې پر جګړې ټینګار کړی او هغه یې د اسلام له نظره روا بللې ده، چې د ورځپاڼې په وینا د سولې له نظره غیر منطقي بلل کیږي. د ورځپاڼې په وینا کچېرې طالبان د سولې لپاره له روانو هڅو سره سم او منطقي چلند ونه کړي، نو د سولې لپاره رامنځته شوی فرصت به هم له منځه ولاړ شي. هیواد دولتي ورځپاڼې هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه له پاکستانه د امریکا په غوښتنو بحث کړی او لیکلی دی چې امریکا له پاکستانه د افغان سولې په اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. ورځپاڼې وړاندې د جنوبي او منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیالې ایلس ویلس په حواله لیکلی ده چې امریکا له پاکستانه غواړي چې له افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو په هکله ده دوامداره او برخلیک ټاکونکې هڅې وکړي. ورځپاڼې لیکلی ده چې میرمن ویلز ویلی ده چې اسلام آباد باید طالب مشران وشړي او له افغان حکومت سره د خبرو لپاره ده پر هغوی فشارونه زیات کړي. ورځپاڼې دا هم لیکلی ده چې دا څرګندونې داسې مهال کیږي چې طالبان یو ځلې بیا د سولې وړاندیز رد کړی دی. ویسا ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی ده چې په سعودي عربستان کې د نړۍ د دیني عالمانو غونډه د افغان حکومت پر وړاندیز او د سعودي عربستان د شاهي کورنۍ په قربتوب پلان شوې ده. ورځپاڼې لیکلی ده چې د پاکستان په ګډون د نړۍ د 30 اسلامي هیوادونو دیني عالمانو منلې ده چې په دې غونډه کې به ګډون کوي او د افغانستان روانه جګړه د شریعت له مخې وارزوي. ورځپاڼې وړاندې د دې غونډې په اړه د سولې د عالي شورا نظر راغستی دی او لیکلی دی چې د سولې عالي شورا په افغانستان کې د سولې لپاره د اسلامي هیوادونو اجماع مهمه بولي او وایي چې د سعودي عربستان ملاتړ د هیواد پر روان وضعیت مثبت اغیز پرې باسي. ورځپاڼې لیکلی دی چې له څه مودې راهیسې افغان حکومت په هیواد کې د سولې د هڅو لپاره د سیمه او نړۍ د هیوادونو د ملاتړ د ترلاسه کولو لپاره بېلابېلې هڅې پیل کړې دي. د ورځپاڼې په وینا په کابل کې د هیواد د دیني عالمانو وروستۍ غونډه چې پکې روانه جګړه ناروا بلل شوې، په انډونیزیا کې د افغان، پاکستاني او انډونیزیایي عالمانو غونډه د دغو هڅو بېلګې دي.
اوس هم د آیا پوهېده یوه بله برخه عصمت ساروان وړاندې کوي.
په یوه تازه څېړنه کې اټکل شوی چې د مځکې د هوا د تودېدو له کبله به په زرګونو میلیارد ډالره زیان پېښ شي. د پی ای ساینس د راپور له مخې د روانې پیړۍ تر پایه یعنی تر 2000 پورې به د تاوانونو اندازه د کال 14000 میلیارد ډالرو ته ورسی شي. څېړونکي وایي چې ډیر تاوان به د کنګلونو د ویلې کېدو او د سمندرونو د اوبو د سطحې د لوړېدو له کبله پېښ شي. د ساینس پوهانو په دې څېړنه کې ویل شوي چې د هوا د تودېدو له کبله به تر 2000 پورې د چین په شان هیوادونه زیات تاوان وکړي. خو یو شمیر شتمن هیوادونه به د سیلونو په وړاندې دفاعي چارو ته د پاملرنې له کبله لږ زیانمن شي. د بریتانیا د ان او سی مؤسسې څیړونکي وایي تر 600 میلیونه زیات خلک په نسبتا ټیټو ساحلي سیمو کې اوسي. دا سیمې د سمندر له سطحې څه کم 10 متره لوړې دي. تر 2000 میلادي کال پورې د هوا تودوخه د سانتیګراد 1.5 درجه لوړې شي، خو که تر 2 درجو لوړه شي د سمندر د اوبو سطح به په متوسط ډول 1.8 متره لوړه شي. دوی وایي که د مځکې د هوا د تودوخې د مخنیوي لپاره هلې ځلې ونه شي، سیلونه به هر کال 14 میلیارد ډالره تاوان پیش کړي. دا به په 2000 میلادي کال کې د نړۍ د ټول ناخالص تولید د 2.8% برابر وي.
درنو دوستانو، زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. وخت 12:13 شوي. سالم محمد صالح د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي. لاغه وروسته د نور بستې اونیزه خبرونه لرو چې په ژوندۍ بڼه به نشر ته سپارل کیږي. تاسو هم کولی شئ په دې خبرونه کې برخه واخلئ. تر بیا د الله پامان.
د محلي اورګانونو خپلواکي اداره وای په فاریاب ولایت کې وضعیت د ادی کېدو په حال کې دی. د فاریاب د قیصر د سرپرست امنیه قومندان او د پاتسونوالو په چارو کې د ولسمشر د لومړی مرستل عبدالرشید دوستم د سلاکار نظام الدین قیصری نیول کېدل د هغه د پلویانو د مظاهرو سبب سول. جمهوری ریاست وای نظام الدین قیصری د خلکو د شکایتونو پر اساس نیول سوی. د کندهار د ولایتي شورا غړي په خپل ولایت کې د سړک جوړونې د تشتول سو کارکونکو د خلاصون لپاره له پاکستان سره د خبرو غوښتنه وکړه. د کندهار د ولایتي شورا غړو د غوښتنه په داسال کې وکړه چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې د شورا بک سړک جوړونې د پروژې د 3 سلویشتو انجینرانو او کارګرو د برمته کېدو 3 اونۍ پوره کیږي. په کندهار کې د ملي اردو چارواکي وایي په خاکریز ولسوالۍ کې تیره شپه د طالبانو یو برید په شا تمبولی دی. د 215 اتل قول اردو ویاند وایي چې په دغه برید کې 10 تروریستان وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي دي. د ترکیې حکومت په یو فرمان کې 3000 زیات ملکی مامورین ګوښه کړل. دغه کسان چې نیمایي پولیس دي له هغو ډلو سره د اړیکو په شکل رسی وي چې د ترکیې د حکومت په وینا د ملي امنیت پر ضد کار کوي. د فرانسې د بیړۍ چلونې کمپنی CMA CGM وایي وروسته له دې چې امریکا پر هغو شرکتونو چې په ایران کې فعالیت کوي د بندیزونو د تازه کولو پریکړه وکړه له ایران څخه وځي. او په تایلند کې د ژغورنې مامورانو د هغو 12 سهالوکانو او د هغوی د فوټبال دروزونکي د ژغورنې ماموریت پیل کړ چې له څه باندې 2 اونیو راهیسې په یوه سمڅه کې راګیر پاتې دي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشه وخت مو په خیر. د نور بسته یا شکست سکوت ونې خبرونه ته خراغلې خبرونه درته از محمد حدیث پردیس د نیم ساعت په مخ وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې رامین کاکړ سره همکاري کوي. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې پویږئ د نور بسته خبرونه په د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د افغان مرمنو د ستونزو په رابطه باندې د تزانګړې شوې ده. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ چې په دغه خبرونه کې د اوس هم را سره تماس ونیسئ. یو دونه په جریان کې 0997900006 شمیره فعالوي. په دې شمیره را سره تماس ونیسئ او هر څوک چې ستونزې لري کولای شي له موږ سره شریکې کړي، تر څو له اړوند ارګانونو سره مونږ هم شریک کو او یو حل لار ورته پیدا شي. د خبرونې نننې موضوع مو دا ده چې د عدالت تامینول څومره کولای شي د میرمنو پر وړاندې تاوتریخوالي کچا کم کړي او یې مخه ونیسي. په همدې مسله غږیږو. په نننې خبرونه کې میلمنه هم لرو. زموږ میلمنه رابعه سنګسی مدني فعال او د ځوانانو د پارلمان غړي ده. او تاسو اوریدونکو هم کولای شئ د 0902500509 4015 په شمیرو سره تماس ونیسئ او خپل نظر سره شریک کړئ او یا کوم مشخصه پوښتنه لري. ستنکسي خبرونه ته خراغلی.
مننه خیروسی. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. ستنکسي صاحب، څه فکر کوئ تاسو چې په افغانستان کې د عدالت تامینول څومره کولای شي د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه چې شته دا راکمه کړي او یا حداقل
په دې برخه کې هغه جدي تغیرات رامنځته شي.
بالکل دا واضح خبره ده کله چې په یو ټولنه کې عدالت تامین وي او د ښځو حقوق تامین ورته ورکړی شي نو دلته د خشونت کچه راټیټه کیږي او بیخي ممکن چې بیخي زیات راټیټ شي. خو دا چې د افغان ښځې یا په افغانستان کې د شته ستونزې چې دي دا څنګه دته د حل لاره پیدا کولی شي او دا څنګه د ګراف راټیټوی سو نو دا مربوطیږي هغو عدلي او قضایي ارګانونو ته چې څومره خلک باندې باورمنده کیږي څومره ښځې په دې باورمنده کیږي چې دلته ایما غږ اورېدل کیږي زما حق ماته ورکول کیږي نو دلته د خشونت کچه هم راټیټیږي او ښځه دلته دغه جرأت پیدا کوي سي چې خپل حق وغواړي.
بله.
کوم ظلم او تیری چې پیکي دلته ښځه مطمئنه وي چې ارګان ستا قضایي او عدلي ارګانونه د ما غږ اوري او زما حق راکوي او دلته ښځه خپل غږ پورته کوي. کله چې یو وخت د ښځې حق ورکړی شي په ټولنه کې د خپل د خشونت ګراف راټیږي ځکه چې هغه کسان چې خشونت کوي یا د خشونت عاملین وي هغوی هم یو پند وي او درس وي هغوی پوهېږي که زیاتی وکړو عدلي ارګانونه موږ پسې راځي یا د دې ښځې حق له موږ نه غواړي نو دلته همدغه ده چې ټولنه د خشونت ګراف راټیږي او ښځه خپل حق ته رسیږي.
او کچیرته دغه فکر موجود وی چې کچیرته تاوتریخوالی کیږي پښتنه نشته نو تبن چې نه یوازې دا چې دغه د ګراف کچه به د تاوتریخوالی ورستر بلې ډیر هم شي.
بالکل یقینا.
څه فکر کوي چې په افغانستان کې په اوسنۍ شرایطو کې څومره ممکن ده چې کله مونږ د عدالت د تامینولو به مشخص توګه د ښځو په برخه کې د خبره مطرح کوو دغه په عمل کې دغه مسله څومره ذهنونه دي ته ماده دي څومره د مسله ممکن ستاسو
اول قدم کې خو باید ښځه په دې پوه شي چې څومره حقونه لري. عدالت شته محکمې شته د ښځې حق غوښتل کیږي ښځه په دې ته باید تعذره وي او ښځه باید په دې پوه کړی شي په خپل حقونه باندې. کله چې ښځه پوه شوه چې دا مې حق ده دلته ارګانونه شته دغه کارونه چې په ما کېږي دا ظلم ده یا تیری دی حد نه وتلی یو کړنه ده چې ما سره ترسره کیږي او سره له دې عامه پوهاوی کله چې موږ یوه ښځه پوه کړ ډېر پروګرامونه مونږ ول د جاندار لپاره اوس ښځې په دې باندې یقینه سوچ دی موږ حق ده تساوي دي حقوق. کله چې ښځه په دې باندې پوه سوه او ښځه دا خبره په کور کې مطرح کوي دغه د نارینه او ذهنونو ته داسې یو شی ورزی چې فکر کوي چې دا ښځه چې خپل به حق باندې پوه سوه دا مستقیم بلتون غواړي یا دا نور غیر اخلاقی کړنې غواړي د خپل نارینه دلته په تضاد کې ورسره راځي. موږ داسې عامه پوهاوی او دا نارینه باید دا ذهنیت حاصله کړي چې دغه ښځه مور ده خور ده دا حق لري. که موږ وایو چې همیشه د خشونت د نارینه و لخوا کیږي خو تر یو حده پورې د نارینه و لخوا ده خشونت بیرته د ښځو لخوا ښځو باندې ده. کومې ښځې چې په کورنیو کې موجودې وي د نورو دغه نوې ناوې لپاره یا د خپلې لور لپاره دغه ستونزې جوړوي اکثرا. موږ او تاسو په یو سنتي ټولنه کې ژوند کوو په داسې یو قبیلوي سیستم باندې ژوند کوو چې هلته په اکثرو خبرو باندې ممکن چې نارینه بې خبر هم نه وي چې دا ښځې یو بل توطیه جوړوي او دا حتی کومه نارینه خپلې ښځې ته اجازه ورکړي چې ته له کور نه بیرون وځه یا درس ته یا وظیفې ته هغه یې در کوي هغه پوهېږي چې دا ښځه لاړه یا لاره بنده سوه یا څو دقیقې وخته یا ناوخته سوله. دلته هغه ښځه چې په کور کې موجوده ده هغه ښځه ورته وایي چې دول ناوخته راغله دلته خو د ښځې لخوا دا تحمیل سوه او دلته همدغه انګیزه نه ده د سړیانو په ذهنونو کې په داسې یو روحیه یو نارینه نه روزل کیږي چې دا بالکل ښځې ته د یو مکمل انسان په توګه وګوري او وایي چې دا د ښځې حقونه دي. همیشه دلته دوی داسې ځوان غواړي چې همیشه تر کنترول لاندې همیشه محدودیت چې برعکس نارینه ته محدودیت نشته.
بله. تاسو د عامه پوهاوي خبره وکړه که چېرته مېرمن پوه هم شي چې حقونه یې څه دي او که چېرته خدای مکړه ظلم پرې کیږي نو په دې پوه شي چې باید چیرته مراجعه وکړي، اما دغه جرأت کوونه کې یو رامخته نشي، نو څه فکر کوي بیا به عامه پوهاوی کوم شکل باندې تاسو تشریح کړي خپل مؤثریت به ولري؟
تر یو حد پورې لري، تر یو حد پورې نه لري. لري په دې معنا چې یو ښځه که بېخي هغه اخر ته رسېدلی وي، هغه نو بله لاره نه لري، هغه راوځي دا جرأت کوي، خو دا جرأت بېرته د کورنۍ لخوا نه سلبېږي، د ټولنې لخوا. که یوه جلۍ باندې څومره ظلم کېږي، هغه اولین مرجع مور و پلار ده، کور یې ده، کورنۍ ده. کله چې دا مراجعه کوي، دې ته د صبر د بردباري توصیه کېږي چې ته مونږ نوم لرو، مونږ عزت لرو، مونږ شمله لرو، نو ته به گذشت وکړې. نو دا اکثره قتلونه، حتی د ډېر قتلونه هم چې باعثېږي، علت یې همدغه ده چې مونږ نجلۍ صبر ته دغه کوو، تشویقوو. کله چې نجلۍ مشران باید کینی، جرګې لرو بغیر له محکمې نه، کله کله دا جرګې هم ډېر ښې فیصلې کوي. مشران کینی، هغه کومه ستونزه چې وي حل لاره ورته لټوي. خو مونږ پوهېږو چې له پخوا نه چې په افغانستان کې ظلم رایج وه، دا بیخی هغه په کورونو کې په ځینو مواردو کې چې ګورو بیخی نارمل د ژوند یوه برخه ګرځېدلی. ښځه حتمن باید چې واده کېږي، ظلم باید تیر کړي، جبر باید تیر کړي، دا شان باید ټول، یعنی دا معمول وي، باید ورته همداسې ورته ویل کېږي. خو کله کله دا بیا جرګې هم شته، دا فیصلې کوي او ښې فیصلې کوي. ښې فیصلې په دې مانا چې کله کله هغه یو جنا هغه خپل مشکلات یا ستونزې چې دي هغه ته یې متوجه کوي.
بله،
په دې باندې پوهېږي چې نن خبره جرګې ته ورسېده، ممکن دولت یا حکومت یا حدلي ارګانونو ته مورسېږي. مونږ پخوا هم خشونت لرلو، اوس هم لرو، ممکن چې آینده کې هم ولرو، خو اوس ځکه وایي چې ډېر سوی، ډېر سوی نه ده. اوس داسې ارګانونه لرو چې هلته ثبتېږي، هلته ښځه غږ اوچتوي، غږ اوچتېږي. نو مونږ وایو چې په دو ولایت کې دومره لرو، په دو ولایت. خو ځینې ستونزې شته چې کله یو ټولنه کې بدلون راځي، نو دلته خامخا ځینې بدلونونه، ځینې تفاوتونه، فکري تفاوتونه رامنځته کېږي. دغه تفاوت د فکر یا یووالی چې په فکر کې نه وي، دلته هم ستونزې زېږېږي.
بله، ستانځي صاحب، تاسو ته بیرته راګرځو. قدرمنو اوریدونکو، تاسو هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. 0725 0995 40 دا مو د اړیکو شمیرې دي، او د ونې په جریان کې هم 0995 0995 00 شمیره فعال وي. یو اوریدونکی لرو، سلام، ستړي مشي خبرونه ته خراغلی.
السلام علیکم کاکا صاحب، څه جوړی؟
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ لکم زینه متماس نیولای نو مراته وای.
توخی د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ فرصت د ټلیفون په کرښه وسلم، تر ټولو مخکې او ستا محترمې میلمنې او ټول اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کوم ورور، مهرباني وکړئ توخی صاحب د خبرونې په اړه که نظر لري، مشخصه پوښتنه لري، مطرح کړئ.
یو دوی پوښتنې لرم او یو نظر لرم. نظر خو مې دا ده، ښځه روغتیا هم یو په مظلومه توګه به ورته ووایم، هغه کلمه به استعمال کړم، چې یو مظلومه طبقه ده، خو په داسې رواجونه دي، داسې عنعنی دي، هغه له وخت څخه پاتې شوي دي، د دغو ورکېدل ډېر وخت غواړي. نو دا روغتیا هم ظلمونه زموږ په وطن، زموږ په علاقو کې، موږ د دوی مظلومیت وینو چې دا تر ظلمو او جبرو لاندې دي. خو خدای پاک دې وکړي چې د دې ظلمو څخه مسلمانان خلاص شي، خاصتاً دغه زموږ خوندې ومندې. او له محترمې مېلمنې څخه مې اوله پوښتنه دا ده چې تاسې څومره له قضایي او عدلي مراکزو یا ارګانونو څخه راضي یاست؟ آیا د ښځو حقوقو کې څه مرسته او کومک کړی دی که نه ده کړی؟ او بل خدای ډېر خوشنتونه اکثر چې موږ وینو دا په صحراو کې دي، په بازار کې بیا هم نسبتا دغونه خشونت نه وي. نو د دې د ښځو ارګانونو یا د ښځو مشرانو یا د دې مدني ټولنو یو داسې طریقه سنجولې ده چې د دغو د خلاصون په هکله به نور پر کار راشي.
بله، ډېره مننه کوم توخی صاحب. توخی صاحب زابل نه تماس نیولی و، دوه پوښتنې لرلې.
روسته باورته سنگ زی صاحب جواب وي. بله سلام ستړي مشه خبرون ته خراغ لای.
بله محمد اجازه پردیس پس سلام زمنده کوم د ازادي راډیو ټول کارکون خوردون کو ته او تاسو سلامونه وړاندې کوم پښتنم.
وعلیکم السلام پښتون صاحب خبرون ته خرغلی کله د موقعیت تم تغییر ورکی چې आवाज زموږ په سم شکل باندې وورو
اوس می आवाज څنګه دی یادس پردیس
اوس بهتره شو مهرباني وکي پښتون صاحب
تشکر ډیر شو موضوع متکل ده خدای را موضوع چې تاسو ته ار اکشن دی د خوشنص په اړه خبرې کوي خدای دې چې مو سیوا غایې اصل شو جامه د عمل واغوند تر څو چې ظالم او مظلوم ثروت یې جنل شي خبر په یو ځای کې چې قانون تطبیق نشي هلته عدالت نشي تامینېدلی په یو ځای کې چې قضا حق ونه سپارل شي او کاروالي کار ته ونه سپارل شوی زما په نظر عدالت نشي راتلی په یو ځای کې چې مکافات او مجازات نه عدالت نشي راتلی په یو ځای کې انوزم اختطافونه وي شرکت وي چې تجاوزونه یی د سوزو د غوژو او پوزو پرې کېدل وی او هلته د پرسان هم نه وی نو فکر نه کوم چې عدالت ما بیان تر راشي او خدای دې وکړي چې پرسان وشي نظر به تیرېږم تاسو د ملمنې سره مې دوه پوښتنې دي اوله پوښتنه خو مې دا ده چې ملت په دغه عرصه کې د تامین د عدالت څه کولای شي او څه کولای کولای چې کولای شي څه کولای شي او دومره پوښتنه مې دا ده د خشونت خود شتي په دښودو پر ضد باندې جاری دی موږ هم پوهیږو دا خو تاسو هم پوهیږئ دام پوهیږئ او ټول جامعه پوهیږي خو مخګره سخت دی په بعضي مواردو کې دا نر دا شکایت کوي چې دوی د سودو د خوازول کیږي د سودو د خوان پر دي خوشنط کیږي یعنی اوسه د ورتوای وي پلانې هم سایدار نه سرمایدار دي څه دې رقم یا غوارم اگر رقم یامتونو خو زه غوارم پردغه باندې چې هم خوشنط ما په ان ترایزي نو دغه خوشنط څنګه ورکهدلای شي استا کنهستا
قاری صاحب دغه دی خزل خو خوشنط خبره تاسو کړ نه رن مقابل نو تا مر سره کلم مخشوه یک څنګه
ا دې پر دې سفر مور ملایانو خوشاله غشتلې دي موږ خو د صبح حق او کو پر کړی ورکوي موږ خو تر اوسه لا مر سره مخشوه نه خدای مخی خدا خبر است په دې قرا او قصبات کې هم سپه سارا کې هم په شهرونو کې هم سچا شال شالداري دي دا شال بچګي ما به هم ترازی بیا خوشنط راځي
bale ډیر مننه کوم قاری صاحب پښتون له فاریاب نه فکر کوم تماس نیولای از موږ هم شنه اوریدوم کړه یو بل تماس هم لرو دوی به امر واخلو سلام ستړي مې شیخ پروان ته خراغلی bale کس مونږه غوري مهرباني وکي خبر یو کوي فکر کوم دی اوریدونکو سره تماس وصل شوی خبرې نه کولې پر حال اوریدونکو کله چې زنګ وهینو مهرباني وکي خبرې کوي چې نور اوریدونکو هم منتظر دي چې هغه هم ډیر منتظر پاتې نشي 0909900006 میره دونه پجریان کې فالوي او که افغان مرمنې پاتلی او خزای بنسټونو کې لستون سره مخامخ دي کولای شي په دې شمیره لمون سره اړیکه ونیسي تر څو یې مونږه ستونزه اړوند مراجعو ته ورسو یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به امر واخلو سلام ستړي مې شیخ پروان ته خراغلی بله سلام مهرباني وکي خبرې وکي خلاص د خبرونه
السلام علیکم ستړي مو څنګه بخیر پر دنیا ما د شایسته
کندهار فرایدون خان له خایسته کندهار نه خراغ له خبرونه ته مهرباني
ډیر مننه تاسو هم شراغ لاس
خیر وسی
از ما پښتنه دا غږ ده تاسو ګر نمبر دا د شذو په واره کې وایست د شذو کنه دا غږ شذو چې بیا د کی دا غنر نه خوش نه تړبا چې وی دا څه دې جواب ورکړي په دې باندې کې موږ معلومات واړو
مثلا څنګه معلومات
دې چې اوس دا نرنه سره یو جواب کې دا غټ اړباش پر دې باندې ظلم وکړي خوش نه چاړباش نو په دا باندې کې به څه پروګرام نو په باندې کې جوړ کی
ښه اتمن ولینا ډیر مننه کوم فریدون خان قندار نه تماس نیول یو بل اوریدونکو به مرا واخلو بیا به خپل جواب کې ستنه سپاس سلام ستړي مشه خرغلی خبرونه
سلامونه نیکی هله احترامات پښتنه مینا قدرمن پردي ثابتاته محترم ملمنی ستنګزی ثابتو ګران تخنیکر امین کاکر یو اوریدون کو ته په دې هیله چې روغ او جوړ وای.
مننه تنگیوال صاحب خبرونه ته خراغلی مهرباني وکي خپل نظر اثر شریک او کوم مشخصه پختنه لري.
ډیر زیات مننه پر دې صاحب تاسو ښکلی تاسو نظر مو ښکلی دی لمن دې نه لري مننه کوم ډیر ښه موضوع ته تاسو اشاره کړي په موضوع ته نظر به تیر شم سمې سره زه تاسو نه دوه پښتنه لرم هغه پښتنه مینه محترمې سره وې سنودا دي چې آیا دې خدا کرونه پیل کړی دی د دې نه دې دې کرونه ته الله برته باریا دې کار کې کنه به ورته غواړم د الله جل جلاله له دربار نه او لدينا مې دا پښتنه ده چې آیا په دې کار کې داسې کوم ستونزې دي ته په هیڅ نه ستونزې هغه کومې ستونزې دي او بل پښتنه مې له محترمې سره زه نه څه خدا ده چې آیا په دې کار کې چې دې دا څنګه کړی دي دې پند تا چې دا غنه به هر دي کنه دوه هغه ته کوم غنه لري لاسرسي هغه ته به دی ویل څه به خلک ته چې مثال هغه د سره پاتې ګم د خپل غل تر پته وخی هغه ته به دی ویل څه وی چې ورته وړاندې کړی مننه دا پښتنه ویل دا چې راته جواب وکړي مننه
حتمن ډیر مننه ثانک یو السب کور ودان ستنځي صاحب مهرباني وکړي اوریدونکو پښتنه لرلې تاسو به داش کړی وي
بالکل مننه خوشحاله یم چې نن داسې خبرونه کوي ما چې داسې پښتون سره مخ کېږم او باید ځواب ورته وایم دا چې توخي صاحب خزته د مظلومې طبقې هغه وکړو خطاب وکړو خزه مظلومه نه بلکې د قدرت د قدر او عزت وړ طبقه ده خزه مور ده کله چې موږ یو چاته د مظلومې خطاب کوو یعنی هغه تم دې خزه عجزه ده خزه ممکن فزیکل لا نو سره فرق لري خزه بیا مور ده خزه دی دی قادر دی توان او دی زواق خواهنده ده نو اول که باید مونگ دا مفکوره لی ذهنه و باسو خزه زواقمنه ده خزه قوی ده دیره باسو که یو چیر یو چوک یو چا رو رو قصه که اولا چه دستی امریکایانی خزی دی دستی جنگی گو دستی دی دی نظامی برخه گی مالو تیر مالاقوی خپلی خزه امیغ حد ترسه ولی دی که مونگ دیگوی اغاتی ها کلا مخت دورزو حالتم خزه مظلومه و نو حالتم خزه زواکمانه نو خوص اغا زمینه یورتا برابر اکره چه خزه غمر زواکمانه شو چه لکه ناری نه خپل حقوقم پویگی خپل بارم پچا نه چه یعنی تو خیصه پختنه و که چه تاسل دی عدلی ارگانون نتوم را راضی استه خوشحاله یو چه ستا خوشحاله یو چه دی رو خز و حقون نورتا ورکول کیگی خو بسنده نه ده بسنده بده ایمانه نه ده چه طول ترسیدگی نشی کرده دی پر طول ولایتو که مرکز با میار ننیسو پر دیر ولایتو که یالتا زورواکان شده چه نبریگه دی چه دی خزی غاق واوری دلسی خزی قاتل رسیگی ام دوگوی برتا پر قدرت که دی ام دوگوی نبریگه دی چه دی خزی حق وار کرده شی خزم مرگ نجات مومی و ارگانی عدلی قضای مراکز دور زی. نو دلته د خځې په وړاندې بیا هم یو نو یعنی چې ډیره هلته ډیره ستونزه شته چې ښځه نشي کړی چې خپل حق ته ورسیږي راضي نه یو او د یوې دوسیې تعقیب تقریبا یو هفته دوه هفتې وخت نیسي نو کله چې یوه ښځه عارضه کیږي دا ښځه بیا که ځای نه لري یا بیرته هغه کور ته نشي تلی یا به هلته د همن کور موجود نه وي نو دې ښځې لپاره ډیره ستونزه شته نو بالکل بسنده نه ده د ښځو لپاره په افغانستان کې په کومه کچه چې موږ تاوتریخوالی لرو په هغو مره کچه باندې باید د عدلي قضایي ارګانونه ورته رسیدګي نشي کړی یا په دوی باندې به د کاري بوج وي یا مختلف مشکلات شته نو په افغانستان کې چې دلته موږ د دې نه راضي نه یو باید دغه لوی سرنوالی د افغانستان لوی سرنوال دته ډېر زیات غور وکړي پرسونل که دوی زیاته وي که تشکیل ډېره وي خو دغه ته باید جدي توجه وسي دویم پختن ته راځو چې
پلر پروتو سیمو کې
پلر پروتو سیمو کې د خزو لپاره د لاسرسي نه لرل چې خزه حالت څنګه خپل غاک اوچت کی اوله باید په اول قدم کې خزه جرأت وکړي خزه کا رادیو اوري خزه حالت مونږ د سواد کچ سره مخامخ یو نو کله چې مونږ د سواد مشکل لرو خزه په دې خپل حق باندې نه پوي چې چیرې لاړه شوما څنګه ووزم نو خزه که کوم راز راډیو اوري یو رقم په دې پیږي دغه می حق ده نو دلته خزه ته په کار د خزه خپل جرأت وکي اراده وکي هغه یو ګام اخیستنه یو جرأت کول د یو مثبت بدلون راتلونکی په ژوند کې ښځه باید دلته خپله جرأت وکړي. او کله چې موږ له داسې یو قضیې سره مخه کیږو، دا د هر فرد وظیفه ده چې د هغې ښځې سره مرسته وکړو، د هغې لاسنیوی وکړو، د هغې غږ تر عدلي ارګانونو پورې ورسوو.
بله، او پښتون صاحب دوه پوښتنې لرلې.
بالکل.
چې ملت د عدالت په تامینولو کې څه کولی شي، یو لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به دغو پوښتنو ته هم ځواب ورکړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشه سنګزي صاحب، مهرباني وکړئ د پښتون صاحب دوه پوښتنې وي.
مننه. بیا هم سلامونه اوریدونکو ته. د پښتون صاحب دویم ځواب، د پښتون صاحب اول ځواب چې ملت باید څه وکړي، چې یو مظلوم انسان حق یا عدالت ته خپل ورسیږي، خپل حق واخلي. ملت په دې کې مکلف ده، هر وګړی لکه مخکې چې ما وویلو چې یو مظلوم انسان ګورو، یو چیرته چې ګورو تیرای سوی، د دې غږ ارکلی وکړو، او د دې غږ د رسولو لپاره څومره چې له وسه کېږي هغه باید وکړو. دا حتمي نه ده چې یو نفر هلته په قضیې کې موږ څارنوال سو یا قاضي وو، مهمه دا ده چې دا تر هغې پورې ورسوو، حق یې واخلو. او په دې کې دیني علما ډېر ونډه لري، که یو دیني عالم وایي چې د ښځې واخل یا د ښځې سره بد سلوک دینی ګناه ده، وبا لري او جرم ده، او دا خپله یو قانون شکنی ده چې موږ یې کوو. نو دلته د هغه غږ نسبت عادي فرد ته ډیر زیات اهمیت ورکول کیږي او اورېدل کیږي، او فرد مجبوریږي چې کور ته ځي، اما خبره نور تم کوي، سل نور ته رسي. او کله چې موږ سره دینی علماو همغږي کړې ده، خو بیا هم په عامه پوهاوی کې او په دغه غږ رسولو کې دینی علما ډیره زیاته ونډه لري، او دا یو غوي وظیفه ده چې باید ترسره کړي.
بله، بل اس پوښتنه ده.
بله،
او د
نارینه په مقابل کې د اکثرا د اغه ناخوال نتیجه ده. کله چې مونږ جونې په کم عمر کې ودو، الکم دوی یو بل په اړه کې معلومات نه لري، فکری تضادونه لري، سره د کورنۍ له خوا سم لارښوونه نه ورته کیږي. نو دلته دغه ښځه او خاوند یو په بل په مقابل کې سره ودرېږي، یعنی یو د بل مخالفین غندې وي.
بله،
نو دلته کومه تیرای د کومه زیاتې د خزل خوا کیږي، د هم د هغه هیلت برته راګرځو چې اول خو کاچ د سواد ټیټوي، یو مور یو خزل سواد نه لري، د خاوند هم حقونه لري، څنګه چې مونږ وایو چې مبارک اسلام خزل ته حقونه ورکړي، خاوند ته هم حقونه ورکړي، چې د خاوند حق هم باید خوندې وي. نو دلته باید مونږ خزل پوي کو حلار او تولټو چې دغه ستونزې چې د منبع چي ده، منبع هم دغه چې خزه د خپل خاوند په حقوقونه پويږي، او خاوند د خپل خزه په حقوقونه پويږي، او دلته یو تضاد رامسته کیږي، او برته د سړیان پور مقابل کې هم تاوتریخوالی وي، خشونت وي. او دا چې خزه وایي چې زغه قیمتي کالي غوړم یا پلان کې د سخوایشات لري، چې هغه د ژوند د ساتنې لوړ وي، نو د خپل د سیو ته د خواله زیګی د سید د کور د کور فضا ورته خرابای، چې د دوی لپاره خصوص د ماشومان ژوندم خرابای، او د دوی د کور نظام له منځه ځي، کورنۍ هغه د مینه او محبت کوم دیوال نه چوي، هغه له منځه ځي، رنګیږي، او ژوند تریخیږي. دلته
بلې یو د قوخ لرو، فقط د تنګوال سبب دوه پوښتنې می چې سره ورته وي، چې تاسو کوم ستونزه سره مخ شوی یاست، کله چې کډیر لاند سوبر کې وخت کم.
بالکل، دا دلته چې مبارزه ته مونږ راوځو، خپل کور سره بل مبارزه کې شروع کړي. مونږ هم داسې نه دي چې مونږ دلته رسیدلې یو دلته راغلی او مخسته د مو داسې خسته وي چې مشکلات سره نه مخسوي. مونږ ټولنه د افغان ټولنه د سنتي ټولنه د کله چې یو خزه وځي درس وایي، خپل حق غواړي، یا داسې بنسټونو کې کار کوي د خزو د حقوقو لپاره، دلته د مختلفو نظریو سره د مختلفو مخالفتونو سره مخته کیږي، چې مونږ الحمدلله سره مبارزه کړی او خپل مبارزه کې کامیاب یو.
بھلے ډیر مننه کوم مدنی فعال را بیا ستنه کوي چې نن خبرونه ترغلی او لمونږ سره مو ګډون وک او ته اوریدونکو پوښتنې مو جواب کړي. قدرمن اوریدونکو له تاسو هم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه لمونږ سره وې 0909 799 0066 شمیره دونه په جریان کې فعال وي. کولای شئ تماس ونیسئ او خپل ستونزې سره شریکې کړئ. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن تعالی سپارم. خدای پامان.